د ازادي راډیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه مو تر پنځو بجو ته د خبري خبرونه ده. نن د چهارشنبه ورځ ده، د لوی لسمه نیټه ده. نن د 2019 میلادي کال د جنوري له دیرشمې سره برابر ده. دا یو ساعته خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. په خبرونو کې به وروسته واورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن ویلي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې به اصلاحات راولي، او ټینګار یې کړی چې د افغانستان د انتخاباتو قانون به تعدیل او انتخابات به په بایومیټریک سیستم باندې ترسره شي. نور جزئیات وروسته درته وړاندې کوو. اول د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه فریبا ظاهر وایي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی، ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کړې ده. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې څلور سیمه ایز پولیس د خپلو دوو همکارانو لخوا وژل شوي دي، او د ایران ولسمشر وایي د ایران په روانو اقتصادي ستونزو کې د ایران مشرتابه نه بلکې د امریکا متحده ایالات باید ملامت شي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کړې ده. شغلی غنی چې نن یې د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یو غونډې ته خبرې کولې، ټینګار وکړ چې د انتخاباتو قانون به تعدیل او راتلونکي انتخابات په بایومیټریک بڼه ترسره شي. ولسمشر غنی دغه راز په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې افغانان موقته نه بلکې دایمي سوله غواړي، او دای هم ویلي چې نړیوال بنسټونه د سولې په برخه کې بریالي تجربې نه لري. د همدې خبر نور جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې څلور سیمه ایز پولیس د خپلو دوو همکارانو لخوا وژل شوي دي. دغه برید تېره شپه د پنجوایي ولسوالۍ په دواب سیمه کې شوی دی. د کندهار د والي وین عزیز احمد عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بدبختانه چې تېره شپه په پنجوایي ولسوالۍ کې د محلي پولیسو په پوسته کې څلور محلي پولیس په شهادت رسیدلې دي. شهیدان شوي پولیس د دوو ملګرو لخوا وشتل شوي او وروسته شهیدان شوي دي. یاد پولیس په تیښته بللی شوي او د امنیتي ځواکونو لخوا پلټنې روانې دي.
بلخوا یو باوري دولتي سرچینه وایي چې د تیر شپې په داخلي برید کې 15 سیمه ایز پولیس وژل شوي دي، او برید کوونکو د سیمه ایزو پولیسو څلور میله وسلې هم له ځان سره وړي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصېدو په عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوې دي. دا خبره د روزګان د والي مرستیال عطاالله فضلي نن ازادي راډیو ته وکړه. د شغلي فضلي په خبره د دې لارې د خلاصېدو لپاره د کندهار او روزګان دواړو لورو عملیات مخته روان دي.
پرون ابل پرون دا د شروع شوې دي. د ازمنګ ملي اردو او د شاعر کنډک او د پولیس ملي پولیس او د کندهار شاعر
شغلی فضلی زیاتوي چې د دې لارې په اوږدو کې له ځینو سیمو څخه طالبان له مقاومت پرته وتلي دي. د نوموړي په خبره د همدې لارې د امنیت لپاره به امنیتي پوستې او مرکزونه او دغه راز سیاري ګزمې فعالې وي. سیمه ییز چارواکي وایي دغه لاره له تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو تړلې وه. د سالنګ لوی لاره د سخت واوري او طوفان له کبله د لوی بارونکو موټر پر مخ تړل شوی ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس عبدالبصیر حبیبی نن ازادي راډیو ته ویل چې د تیر شپې د توبه جو رئیس په سالنګ کې سخت واوري وري. د شغلی حبیبی په خبره د سخت ورشتونو له کبله د واوري د پاکېدو چاري هم درې دي. د سالنګ د حفظ او مراقبت رئیس په خبره پر دې لوی لاره و د واوري زخامات تر 25 سانتي متر ډیر دي او لا هم ورشت دوام لري. سالنګ د افغانستان له لوی ترانزیتي لارو څخه دی چې هر د اورشتونو او د واوري د شوي دوله کبل د ترافیک پر مخ تړل کیږي. سمو شخلاص د ریډیو اوري. د ایران ولسمشر وایي د ایران په روانو اقتصادي ستونزو کې د ایران مشرتابه نه بلکې د امریکا متحده ایالات باید ملامت سي. د ایران د ولسمشر وی پانی د خبر لمخي حسن روحاني د څرګندوني نن د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د تلويشتمې کلیزه په مناسبت وینا کې کړی دی او ویلي دی چې د غهیوات په تیرو تلويشتو کلونو کې د تر ټولو لوی اقتصادي تحریمونو او فشارونو سره مخامخ دی. شغلی روحاني د غرض ویلي چې د فشارونو عمدتاً د امریکا او د هغه د پلویانو لخوا دي، نو د ایران حکومت باید معلومات نسی. ورسته لغه چې امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال تړون څخه ووت، پر دغه غهیوات د امریکا لوري اقتصادي بندیزونه ډیر او ایران له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د نړۍ د 15 قدرتونو ډیپلوماټان د چین په پیکینګ ښار کې راټول شوي سو د اټومي وسلې د پراختیا پر مخنیوي د ورځنی غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د امریکا، چین، روسیه، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان برخه لري. د امریکا متحده ایالاتو د روسیا او چین څخه د دوی د اټومي پروګرامونو په اړه د لا شفافیت غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندرو تامسن په دې غونډه کې ویل د اټومي وسلې د پراختیا د مخنیوي د موافقې لمخې د شفافیت د ډیرې دوه په برخه کې هڅو ډیر روشانه پایلې نه درلوده. دا په داسې حال کې ده چې د سړې جګړې پر مهال د منځني واټن وشتونکو توغندیو د کنټرول په اړه آی این اف تړون د منحلې دوه په حال کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې له دې تړون څخه به ووځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې د امریکا په دې اقدام سره به یو نوی وسلواله سیالي رامنځته شي. او د وینزویلا سترې محکمې د نیکولاس مادورو د دولت مخالفانو او د اسمبلې په مشر خوان ګوایدو د سفر بندیز لګولی او د هغه مالي حسابونه یې کنګل کړي دي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه تل ماشام تر وو بجو پوری دي او د خبر خبرونه مو د رپورټونو لپاره ځانګړې شوی ده. د افغانستان جمهور رئیس نن د ځوانانو په یو غونډه کې خبري وکړه او ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې به پراخ اصلاحات راوړي. په همدې خبرونه کې به په دې اړه یو رپورت واورو چې د افغانستان په سوله کې قطر څه ډول رول لوبولای شي. په خبرونه کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او ډیپلوماټانو نظرونه هم درته خبرو. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو ځانګړی اونیس پروګرام. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو په وغونډه کې خبري وکړه. شغل غنی په نننیو خبرو کې شمله کړې ده چې پراخ اصلاحات براولي، البته د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې. د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کړی چې د انتخاباتو قانون به تعدیل شي او د افغانستان د جمهوری ریاست را روان انتخابات به د بایومټریک سیستم په مرسته ترسره شي. د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زدران دغه د جمهور رئیس نننی خبري چې امنیت باندې هم د امنیت یادونه یې هم پکې کړې ده اروېدلې دي او دا اوس را سره په استودیو کې دی. یوسف خانه، اول د انتخاباتو په اړه چې جمهور رئیس نن کومي خبرې کړې دي، د دوه خبرو نور جزئیات که اوریدونکو ته ووایي.
بله، اغلی جلازه ل پراخو انتقادونو او سپارښتنو وروسته بلاخره ولسمشر محمد اشرف غنی ل ولسمشر زو انتخاباتو مخکې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو بدلونونو خبر ورکړ. ولسمشر غنی چې نن یې د لوی جرګې په خیمه کې د سولې په اړه د ځوانانو یو لوی غونډه ته وینا کوله، ل اصلاحاتو راخو ټینګار وکړ چې راتلونکو انتخابات به په بایومټریک بڼه تر سره شي. ولسمشر غنی دا هم ویل چې انتخاباتي قانون به تعدیل او غواړي د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې په دوه ورځو کې ل خلکو سره شریک شي. خاغلی غنی د راتلونکو انتخاباتو مخکې د دغو اصلاحاتو یادونه لاغې ورسته کړي چې د ولسی جرګې انتخاباتو او بیا نتیجو ځنډ په اړه په انتخاباتي کمیسیونونو د پراخو انتقادونه راپارېدلې دي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره شول، خو وروستۍ نتیجې لا هم نه دي اعلان شوي او ټاکل شوي. د افغانستان د ولسمشرۍ، ولایتي شوراګانو، ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخابات بیا د 1399 کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه تر سره شي. خو لدی خبرو سره چې دو ویل چې پراخ اصلاحات برازي پښتنه داد چای په دومره وخت کې چې محلويش اعلان شوی دا اصلاحات ممکن دي کنه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره هم من خبرې وکړې. دوی ویل چې دوی لال وړاندې په دې برخه کې اصلاحات پیل کړي دي، خو دا چې آیا دا اصلاحاتو څخه هدف د کمشنرانو په سطح تغیرات هم دي کنه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل چې دوی لا نه دي خبر، اما کدا اصلاحات هم شامل وي دوی په هغه صورت کې هر کله کوي چې د قانون په چوکاټ کې وي. او د دوه ورځو بایومټریک هغه موضوع چې جمهور اشاره وکړه چې باید نتیجې اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې که انتخابات په بایومټریک بنوي او یا د ټکنالوژي څخه په استفاده وي، دوی چمتو دي چې د انتخابات ان په یو ورځو کې نتیجې اعلان کړي. بلې جلال،
انتخاباتو ته یو مهمه مسله امنیت دی. تاسو مخکې ماته وویل چې د افغانستان جمهور رئیس پر امنیت هم خبرې کړې دي. په امنیت باندې جمهور رئیس مشخصا څه ویلي؟
بالکل چون دا غونډه د سولې پاړه وا او ځوانانو خپل سپارښتنې وړاندیزونه لرله او حکومت هم د سولې پاړه باندې غږېده د ټولو په نمای د حکومت په نمایندګۍ باندې رئیس جمهور چې دوی ته خبرې وکړې د سولې وروستیو هڅو ته هم اشاره درلودله وی ویل چې افغان حکومت سولې ته جدي ده او دوی هڅه کوي چې سولې زر تر زره
فکر کوم چې له سټوډیو سره زموږ ارتباط قطع سو. تاسو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې غونډې ته خبرې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي چې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې به پراخ اصلاحات راشي. جمهور رئیس همداراز ویلي چې حکومت یې د امنیت ټینګولو ته جدي دی. د خبرو نور جزئیات به د ازادي راډیو د نن ورځې په ماښامنۍ خبري مجله کې درته وړاندې کړو او تر هغه مخکې زموږ پر ویب پاڼه هم اورېدلای سي. په افغانستان کې د سولې او د امنیت لپاره پر روانو هڅو وروسته په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد ویلي چې دا کار د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت د مشورې پر اساس کوي. زلمی که څه هم تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي دي، ویلي دي چې دوی له حکومت سره خبرې نه کوي، خو خلیلزاد ویلي دي چې په ترکی د ورستی کتنه چې طالبان لاستاز سره کتلې دي مثبت پرمختګ پکې شوی دی. اوس د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د قطر چارواکو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلولو ژمنه کړې ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن سپاله همکار اکرام الله اکرام سره خبرې کړې دي. اکرام رپورت لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د دې هیواد د سولې په پروسه کې به د قطر هیواد لا زیات مرسته او طالبان به بین الافغاني خبرو اترو ته تشویق کړي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ویل چې د روانې ونې د سیشنبې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د سولې د شورا له مشر کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره به مرسته روانوي. خاغلی طاهری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې خاغلی القحطانی ویل هڅه کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري پایل شي.
د قطر رول په افغانستان سولې پروسه کې ډیر مهم دی، ځکه چې هغه موږ سره عملا همکار ده او موږ هیله من یو چې دا همکاري لا زیات بشپړ شي او ادامه پیدا کړي تر څو مذاکرات مخامخ مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ ده هغه پایل شي. په هغه بخش کې بل د شک د قطر همکاري ډیر مهم ده او موږ هیله من یو چې همکاریان ډیر کې او ادامه ورکړي.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت د غزنګړي اساسي د دې تر څنګ له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره هم د افغان سولې پاړه لیدلی او د خپل هیواد په نمندګۍ په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې د انډونیزیا د مرستيال ولسمشر غزنګړي اساسي حامد اولودین هم د سولې پاړه له افغان چارواکو د سولې دالي شورا له رهبرۍ سره کتلې دي. سید احسان طاهری وایي چې خغلی اولودین ټینګار وکړ چې هیواد حاضر دی چې د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې قطر او انډونیزیا د اسلامي هیوادونو په توګه کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولري. له ډلې داوود مایار ازادي راډیو ته وویل چې دا چې طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري نو ځکه یاد هیواد غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره نور مرسته هم وکړي.
قطر
یو مهم رول لوبوي. طالبانو ته په خپل خاوره کې دفتر ورکړي او په یو شکل د دغه ډلې سره مرسته هم کوي. نو زه فکر کوم چې قطر لوی خو نه غواړي چې له امریکا سره اړیکې خراب شي او لبل خو غواړي چې طالبانو سره اړیکې پر ځای پاتې شي. نو ځکه دا هیواد منفی رول نشي لوبولای او هر آسانتي چې غواړي رامنځته کړي د سولې پروسې ته چټکتیا ورکول دي. دغه قطري او انډونیزیایي چارواکي داسې مهال د سولې د پروسې په اړه کابل ته سفر کوي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ په قطر کې د خبرو سلورم پړاو هم پای ته ورسید او زلمی خلیلزاد ویلي چې دغه لیدنې خه پرمختګونه درلودل، خو هغه څه چې د سولې د پروسې په بریالیتوب کې مهم بلل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی چې تر دې دمه اترک لا نه لیدل کیږي او افغان حکومت هڅه کوي چې له هرې ممکنه لارې نه په ګټې اخیستنې دغه ډله د سولې د مذاکرې میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تقریبا 15 دقیقې مخکې پر ټویټر د افغانستان پر جګړه باندې لیکلی دی چې په افغانستان کې تر 30 کال جنگ وروسته مذاکرې شی پر مخ ځي. هغه ویلي په افغانستان کې جنگ روان دی. په دې ټویټ کې جمهور رئیس ترامپ چې د هغه پر رسمي ټویټر پاڼه باندې خبر شوی لیکل شوی چې د افغانستان خلک په دې نه ختمیدونکي جنگ کې سولې غواړي. هغه ویلي موږ به ډیر ژر وګورو چې د سولې لپاره خبري بریالي وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د واشنگټن او کابل ترمنځ او همدارس د دوه او د سیمې د نورو لویو شهرونو ترمنځ په تګراتک کې دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر ویلي چې کله وسلوالو طالبانو سره داسې موافقه چې په افغانستان کې بشري حقوقونه په عمومي ډول او په خاص توګه د ښځو حقوقونه په پام کې ونیول سي سوله نشي ټینګولای. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد روانونی په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې په دوحه کې دا وار د طالبانو له استازو سره خبري مثبت وي. خلیلزاد ویل چې د سولې د موافقه پر طرحه یا چوکاټ باندې موافقه سوی خو لا هم ډیر کار پاتې دی. خلیلزاد په کابل کې رسنوی ته وویل چې د خپل د افغانستان له حکومت او نړیوال ټولنې سره د مشورې لمخې کار کوي او دا خبرې سمې نه دي چې افغانانو ته په دې هڅو کې ځای نه دی ورکړ سوی. زلمی خلیلزاد هم دراز وویل داسې رپورټونه چې له کابل د زلمی خلیلزاد د دغو خبرو پاړه له کابل بیلابل خبرګونونه خبريږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر له ازادي رادیو سره په تازه مرکه کې په دې اړه ویلي چې حقيقي سوله د افغانانو له دخالت پرته امکان نه لري. سیما سمر ویلي
فعلاً مذاکرات در افغانستان
فعلاً په افغانستان کې دوای د سولې د مذاکرو د پیل لپاره خبرې کیږي. دوای تر اوسه اصلي مذاکرې یعنی د چټ افغانستان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښینی نه دی پیل شوی. سیما سمر ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو د تامین او د عدالت د حاکمیت ادارو ته تسلیمېدو پرته د سولې موافقه به داسې غیر مناسب شرایط راولي چې افغانانو ته به د منلو وړ نه وي. د طالبانو او په واکمنۍ کې ل 1960 نوې تر 2001 میلادي کال شوتو ته په افغانستان کې د تعلیم په دفترونو کې د کار او په لشرعي محرم پرته ډیرو ځایونو ته د تګ اجازه نه و. په کابل کې د شوتو د حقونو یو شمیر نور ملاتړ کوونکي هم په افغانستان کې د سولې موافقه او په نهایت کې د جګړې د ختم ملاتړ کوي خو خبرداري ورکوي چې د شوزو پر هغو بنیادي ازادۍ چې پروستوي تر سکلونو کې افغانانو ته رسیدلي باید معامله ونی شي. په ناروی کې د افغانستان سفیر شکریه بارگزی ازادي رادیو ته هم د خبره وکړه او ویل چې د بیان ازادي، ازادي رسنۍ، د افغانستان اساسي قانون او د قانون د حاکمیت سیستم باید له هر ډول سیاسي معاملې مسؤل وي.
ای با ساحت
تو
در ابتدا هم هیچ نوا به
اصطلاح روشنی دوای د بسونو ل پیل راهیسه هم پرتل دی چې د هغو پرمختګونو پړه چې افغانستان شوزو پاتل سو کلونو کې کړی واضح درې څرګند کړی زموږ لپاره د اندیشنې وړو. د افغانستان د دولت د لوړ رتبه ډیپلوماټي په داسې حال کې د خبرې کړي چې طالبان مکرره ټینګار کوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. خو په کابل کې د شوزو حقونو یو بل مدافع سوریا سوبرنګ وایي د سولې لپاره یو څه قرباني پکار ده. سوبرنګ وویل چې په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت او امریکا پر تعهد باور لري.
ما دیدو
بازدیدو کمرای خود دولت افغانستان مخصوصا دا وایي مثبت کامونه اخیستل شوی موږ په حقوقتونو کې چې لخپل ولسمش سره مکړی او خبري مور سره کړی او اوریدلې مې دي چې هغه ډاډ راکړي چې په هیڅ ډول به هغه پرمختګ چې افغانستان شوزو کړی یا کوم اساسي قانون چې نافذ دی له خطر سره نه مخامخ کیږي او موږ پر دې باور لرو. صبح هرنګ ازادي رادیو ته وویل چې د سولې لپاره هڅه ته خوشبينه ده. هغه د شوزو حقوقو فعالان ته وړاندیز وکړ چې خپل غشتونه یو لیک تیار کړي او د افغانستان حکومت ته وسپاري څول طالبانو سره د مذاکرو د پیل په صورت کې د هغوی د لیک مواد هم په پام کې ونیول سي. لا وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت خبري لا مخامخ نه دی پیل شوی خو زلمی خلیلزاد وایي چې دی د دوه لپاره هڅه کوي. یو اساسي مسله چې په دغه بحثونو کې مطرح کیږي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل ورستي وینا کې وویل چې د سولې د روانو هڅو په اړه خپل ورستی وینا کې ویل چې افغانان ژر سوله غواړي، خو با تدبیر سوله غواړي. هغه ویل چې افغانان هیڅکله دا نه غواړي چې بهرني ځواکونه د تل لپاره په افغانستان کې پاتې شي. خو هغه ویل چې دغه مسله باندې کتنه کیږي او دا کار په افغانستان کې څه په پام کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرانو جرګه کې اکثریت جمهور غوښتونکو د هیله څرګندوي چې امریکایي پوځیان به پا افغانستان او په سوریه کې پاتې سي. د دوی په نظر د القاعده او اسلامي دولت ډلې یادایش چې کوم خطر نړیوالې ټولنې ته پېښ کړی دی، لاله منځنه نه دی تللی. دا غوښتنه دوی په هغه لایحه کې هم زمیمه کړې چې د منځني ختیځ د امنیت په اړه جوړه سوې ده او اوسمهال د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه کې بحث ورباندې کیږي. سالی محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو مشر د سیشمې پورز هغه لایحه پیشنهاد کړل چې له امریکا په کې غوښتل سوي څو له افغانستان او سوریه څخه خپل پوځیان ونباسي. د بدسل کې دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له دغو دوو هیوادونو د خپلو سرتیرو د ایستلو لپاره د تصمیم نیولو په حال کې ده. په مشرانو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو مشر میچ مکانل د دې په پام سره چې په افغانستان او سوریه کې افراطي ډلې لا هم د امریکا لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي وویل چې د منځني ختیځ د امن په اړه یې په لایحه کې داسې زمیمه پیشنهاد کړې چې د ټوریزم پر ضد ایجاد شوی ائتلاف خوندي پاتې وي او امریکا د خپلو متحدانو تر څنګ وي. مکانل په دې اړه مشرانو جرګې ته په خپله وینا کې وویل امریکا نړیوال پولیس نه دي، خو د نړۍ رهبره ده او مکلفیت لري چې د رهبر په حیث خپل مسؤلیت ادا کړي. دله څرګنده نه ده چې د امریکا مشرانو جرګه کله د دې لایحه زمیمه ته رائے ورکوي یا رائے اخیستنې ته وړاندې کوي. د دې لپاره چې دغه لایحه په قانون بدل شي اوږدلار په مخ کې لري. اول باید د کانګرس د استازو جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دي هغه تصویب کړي، بیا په کار ده چې د ولسمشر لیویټو یا رات څخه بچ پاتې شي. د ولسمشر ټرمپ ادارې داسې پلان اعلان کړی چې پر اساس یې امریکایي ځواکونه له سوریې څخه وځي او د امریکا د حکومت په خبره په سوریه کې داعش ډله ماته سوې ده. خو د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر دان کورتس د دوشنبه په ورځ د مشرانو جرګې یوې استماعي غونډې ته وویل چې د داعش ډلې نړیوال ګواښ نه دی ختم سوی. د افغانستان د سوریې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې امریکا او طالبان د افغانستان د اولس کلنې شخړې د حل لپاره د یوې موافقې پر طرحې سلا کېدو ته نږدې سوي دي. خو داسې نښې نسته چې دغې ډلې دي د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د اوربان په اړه د امریکا پیشنهاد منلی وي. شغلی خلیلزاد تیر اونۍ په قطر کې د طالبانو له استادو سره په خپلو باسونو کې داسې کومه ژمنه نه ده کړې چې امریکایي ځواکونه به د طالبانو له غوښتنې سره سم په اتلسو میاشتو کې له افغانستانه وځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په خپل ایمیل کې لیکلي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو یا شمیر کمولو لپاره پر کوم مشخص مهالویش موافقه نه ده کړې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر په سوریه او په افغانستان کې پر حالاتو لنډې خبرې لیکلې دي. جمهور رئیس ټرمپ لیکلي کله چې زه ولسمشر شوم په سوریه کې د داعش وسلوال له کنټرول وتلی او د زیاتېدو په حال کې و، خو له هغه راهیسې سخت زیات پرمختګ شوی په خاص ډول په وروستیو پنځوونو یو کې. د هغوی خلافت به ډیر ژر ویجاړ شي. د دې کار دوه کاله مخکې حتی تصور ممکن نه و. و ټرمپ لیکلی په افغانستان کې تر تل سکلنې جګړې وروسته مذاکرې شی پر مخ ځي. ټرمپ لیکلی په افغانستان کې که څه هم جنگ روان دی، خو د افغانستان خلک په دې نه ختمېدونکې جګړه کې سوله غواړي. هغه ویلي موږ به ډېر ژر وګورو چې خبرې به چې که خبرې بریالۍ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو زموږ په خبرونو کې نن دوه ونیس پروګرامونه اوري. یو ونیس پروګرام مو د بشري حقوقو باندې دی او بل ونیس پروګرام مو ژوند په شیبو کې پروګرام دی چې په زړه پورې معلومات پکې راغونډوي. اوس له ارزګانه یو رپورټ لرو. د ارزګان په ولایتي روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو ستونزې د ارزګان د زیاتېدو په حال کې دي. دوی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې له تیرو 15 میاشتو یې ماشونه نه دي ورکړ سوي او په روغتون کې د ضرورت وړ لوازم هم دوی نه لري چې دوی په هغه باندې خدمت وکړي. د ازادي راډیو خبریال د دوی سره خبرې کړې دي او د دوی د خبرو پر بنا یې رپورټ جوړ کړی. د شریف الله شرافت دا رپورټ پسره واورو.
د اورزګان د ولایتي روغتون شزینه ډاکټرانو شکایت کوي او وایي چې دولت ورته هغه امکانات په روغتون کې نه دي برابر کړي کوم چې دی ورته اړتیا لري او په خبره یې چې نه هم له 15 میاشتو راهیسې ماشون ورکړي دي. دوی وایي زیاتره وخت د امکاناتو د نشتون له کبله په روغتون کې شزینه ناروغان ولادت پر ځمکه کوي او تر څنګ یې د ګازو او هوا ګرمۍ د نشتون له کبله ټول ناروغان اوس په یخ کې پراته دي او زیات شمېر اوس په روغتون کې په سینه بغل ناروغي اخته شوي او په خبره یې چې نه هم په روغتون کې درمل سته چې ناروغانو ته یې ورکړي. د یاد روغتون یو شمېر شزینه ډاکټرانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ ډېر مشکلات لرو، اته د دوا کمبود ډېر لرو، دوا نشته، د کودکستان مشکلات ډېر لرو، یو کودکستان نه پیدا کېږي، د بخاري مشکلات شته. موږ ته پنځه میاشتې کېږي موږ ته ماشونه خپل تر وخت نه دغه کېږي، بعد موږ ته ماشونه په دې وخت کې کار کوي، ماشونه موږ ته نشته، تقریبا 15 میاشتې کېږي ماشونه موږ ته نه دي راکول شوي، همدا مشکلات دي.
او مریض باندې موږ یو سرنجام د بازار راغورو، کوم مریض مرګي حل کړو چې موږ مریض باندې سرنج د بازار راغورو.
لدی سره د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو شمیر اوسیدونکو هم د اورزګان د ولایتي روغتون له خدماتو سره ټکوي او ترې راضی نه دي. دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتون کې د ناروغانو درملنه په سمتوګه نه کیږي او نه هم ورسره سم چلند کیږي. د روغتیایي مسولینو له لوري
زما مریضان دي پرون مازګر ما راوستله، درنن ساره پوری هغه رقم دي، درنن ساره پوری هغه رقم دي. پرون می دوام راکړل، نو خصه پر بازار راکړه، د بازار سیمه دوا ورته راوړل، د وس می بیا معلومات وکړه، يم زول چې د وس نه وتلم، نو مریضان پر هغه رقم نه اسي، هغه رقم دي. د وس می بیا دوا ورته راوړل، د پېچکاری وشي وای دغه دی، وای سمېږي، نو څنګه سمېږي؟ نو
وای مریض جوړ څنګه جوړ دی؟ مریض دارغال مخشور روان دی، دوا خو نه لري، سید نه پرسیږي، ډاکټر خو بنو لري، ډاکټر خو بجی، ډاکټر خو دی وګوري ما ته جره نوښته کوي، زبید د باندې راوړو خالي دی وخوا ګرځي، د پدینس کوي د عمل، د پدینس کوي وم چې نس کوي، دا د پدې دروش په کله 100 روپیه نه دی ورکړي، د غدل 100 روپو دوا ستاده نسته، هغه خو زو ستاسه ګیله نه کوم، نه پرسیږي دا قدر ګیله خو در سکوم چې دا تک شنه ولې دی پردوغه باندې خو ژغ وکړي چې د خدمت
د اورزګان ولایتي روختون مسولین بیا په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. یادو شزنه ډاکټرانو او د اورزګان اوسیدونکو دغه خبري پر داس محل ازادي راډیو ته وکړي کله چې ودغه ولایت د روختیا وزارت یو لوړپوړي چارواکي سفر کړیو. بل خو بیا د روختیا وزارت د مالی او اداري چارو مين ماموسی زیور چې ودغه ولایت یې سفر کړیو ژمنه وکړي چې د غستونز به هاوروي.
مخکې چې کومه خبره مونږ لرلې هغه تغییر ورکو، هغه ته تغییر ورکو کتر څه څوک په کوم اجرا چې دی، کوم شی چې کوم مثلا دوا ده یا هر څه چې دی، یا تداوی ده یا نور وسایل دي یا ماشونه دي، هر څه چې دی هغه په پغې باندې اجرا د دې صحیح نه، نو مونږ د دې ته قرارداد لرکول شو په خو دا نو قرارداد باندې کېدو، اما اوس وګورو که یو ځل ورته وارننګ ورکو، یعنی اختار ورکو که بل ځل باندې مو کتلو شکایت، نو بیا د دې چې دې هغه مسه نور نشي کولی چې بیا تر نور دوام ورکړي. په خو خو به هغه یو مسه 15 کاله یا 3 کاله به تیر کړو، خلاص صحیح شو. اوس دا ځلې مونږ بیخي تغییر ورکړی دی هغه مدیریت تاریخي ته تا. او دینه پس چې دا نوې مسله غنی خدای دې وکړي چې استاد سوزر تر زړه د دې ماشوم غمی مو کړی زه کابل کې به وګورم چې دا تیر پرې میاشتې خو تاسو پورې ونی د جنوري نه شاته تاسو پورې نه دي چې هغه ونی نه دی ورکړي او هغه به زه تعقیب کړم
دا فدا سیال کې چې لدی وړاندې هم د ورزګان ولایت خلکو لروختي مسولین سر ټکولي او ویلي چې د ناروغانو درملنې نه کوي او ناسم چلند ورسره کوي ورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ورسته پات او نام نه ولایتونو څخه دی کوم چې پکشکی لتیرو درې کلن رئیس د جګړې ډګر تو دی او خلګي تر ډیره روختي خدمات تاړ چالري خو له روختي خدماتو به برخې دي شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان
د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونه د مازیګر تر 15 بجو پورې ده په کابل کې نن واوره وری تاسې په افغانستان کې د هوا پر حالاتو باندې څه خبرې لري یعنی تاسې په منطقه کې هوا څنګه ده د ګرمۍ سره د هوا د سړېدو سره ستونزې لري که د وچکالۍ سره ورشتون ته خوشاله یاست خپه یاست تاسې کولی شئ چې د افغان بیسیم پراته سوه اتلس شمېره باندې پیغامونه راواستوئ په خپرونه کې باید درته خپاره کړو فریبا ظاهر به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کړې ده شغلی غنی چې نن یې د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې غونډې ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو قانون به تعدیل او راتلونکي انتخابات به په بایومیټریک سیستم ترسره شي د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ په خاورو د توپونو ډزې کړې دي د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام ناوخته د پاکستان پوځ د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اړوند د ننګسر او ګلاپړۍ پر سیمو کې دغه امر مې ویشتې دي د شغل مرزاکوال په خبره په دې ترڅ کې درې ماشومان ټپیان شوي دي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې څلور سیمه ییز پولیس د خپلو دوو همکارانو لخوا ووژل شول د خبرې تیر شپه د پنجوایي ولسوالۍ په دواب سیمه کې سوي د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې برید کوونکي په تیښته بریالی سوي دي د یو په دې اړه پلټنې روانې دي د ورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوې دي دا خبره د ورزګان د والي مرستیال عطاالله فضلي نن کړې ده نوموړی وایي چې د دې لارې د خلاصېدو لپاره د کندهار او ورزګان دواړو لورو عملیات مخ ته روان دي د ایران ولسمشر وایي د ایران په روانو اقتصادي ستونزو کې د دغه هیواد مشرتابه نه بلکې د امریکا متحده ایالات باید ملامت سي د ایران د ولسمشري مرنه یوې پاڼې د خبر له مخې حسن روحاني نن دا څرګندونه کړې دي د نړۍ د 15 قدرتونو ډیپلوماټان د چین په پیکینګ ښار کې راټول شوي دي څو د اټومي وسلې د پراختیا پر مخنیوي د ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي په دې غونډه کې د امریکا، چین، روسیې، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان برخه لري او د وینزویلا سترې محکمې د نیکولاس مادورو د دولت مخالفو او د اسمبلی په مشر خوان ګوایدو د سفر بندیز لګولای او د هغه مالي حسابونه یې کنګل کړي
وسام سپورت خبرونه
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د فوتبال فدراسیون وایي چې د آسیا مقدمتي جام سیالیو ته د ښه چمتووالي په خاطر د فوتبال درویش کلن لوبډلې ته د تمریناتو لړۍ په کابل کې پیل کړه د یاد فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل د تمریناتو په دې لړۍ کې ټول هغه لوبغاړي شامل دي چې له دې وړاندې په کورنیو سیالیو کې ښه لوبېدلې دي دوی وایي د تمریناتو دا لړۍ ممکن تر یوې میاشتې دوام وکړي تر څو د آسیا جام مقدمتي سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیول شوی وي د آسیا د اتلوالۍ مقدمتي جام سیالۍ د مارچ په میاشت کې په قطر هیواد کې ترسره کیږي د 2000 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم شول د کرکټ د نړیوال شورا د اعلامیې له مخې افغانستان د اکتوبر په 26 او 27 لومړۍ دوه لوبې په پیټ ښار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم د نومبر په لومړۍ نیټه به بیا په ایډلیډ کې له جنوبي افریقا سره مخ کیږي افغانستان به د نومبر په 4 په بریسن ښار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په 8 به له هندوستان سره مخ شي او وروستۍ خبر دا چې د آسیا د اتلولۍ جام سیالیو د پای لوبډلې معلوم شوې قطر او جاپان هغه وادونه دي چې د جمعې په ورځ به د اتلولۍ د ګټلو لپاره د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي قطر تیره ورځ متحده عربي اماراتو ته 4-0 پر وړاندې ماتې ورکړه او تر پای لوبې یې ځان ورساوه دا سیالۍ د روانې میاشتې له پیل راهیسې په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې وې چې ټاکل شوې د جمعې په ورځ یې پای لوبه ترسره شي
د ازادي رادیو اوریدونکو زموږ د خبرونه تر 500 په چوده ورسته 219 پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
احمد شکیب سادات زابل څخه لیکلی، د افغانستان د ملي او عالی حکومت له مشرانو څخه غواړو چې رسمي شکایت د ملګرو ملتونو ادارې او د ناټو غړو ته وسپاري چې د تروریزم او ورانکارو ډلو تمویلونکي هیوادونه څوک دي، او غوښتنه ترې وکړي چې پر هغوی د اقتصادي او نظامي فشارونه راولي. ډېرو اوریدونکو له کندهار لیکلي چې هلته باران سوی دی. نور الله د کندهار څخه دا پیغام راستولی، د باران خبره یې کړې ده. محمد شهیدیار لیکلی دی، د ازادي رادیو بل اوریدونکو عبدالهادي حقمل لیکلی دی، شکر الله د لغمان لیکلی دی چې د دوی په سیمه کې په الینګار ولسوالۍ کې سخته وچکالی ده، خدای دې باران وکړي. عبدالحلیم د میوند لیکلی، میوند ولسوالۍ څخه لیکلی چې د سهار په بجو باران پیل شوی او دوی ورته خوشاله دي. بل اوریدونکو احمد شاه زمی هم دا خبره کړې ده د کندهار. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي باید د قطر غونډې نتایج زر د افغانستان له خلکو سره شریک شي چې په تمه دي. او شاهد وزیر د پکتیکا د برمل ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې واوره د افغانستان آبادی ده. وسم دوا ونیس پروګرامونه درته لرو. یا اول بعد بشری حقوقو پاړه د ازادي رادیو ونیس پروګرام واوري، ورسته بیا ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته، افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي، او دا چې له دوی سره څه مرستې شوي، په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که راته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی. معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یوه جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري، یا حسي کمزورتیا ولري، او د صحي کمیسون یا اهل خبره و دخوا دا تشخیص شوی وي چې دغه شخص په ټولنه کې خپل لازم اقتصادي او اجتماعي توانمندي د لاسه ورکړې ده. نو دغه تعریف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو په قانون کې راغلی، او د دې تعریف پر اساس معلولین په دوه ډوله دي، چې یو هم کلی معلولین دي او بل هم قسمی معلولین دي.
عزیز صاحب، په افغانستان کې لسو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، که دا راته ووایه چې څومره کسان اوس په افغانستان کې معلول دي؟
متاسفانه موږ په افغانستان کې نوې او اپډیټ سروې په دې حق نه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده، د 3,500 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو چې په مختلفو علتونو په افغانستان کې دوی معلول شوي دي. یو اساسي علت په افغانستان کې متاسفانه 40 کاله جګړه ده، او دغه شمیره د معلولینو د ورځې نه بلې ته فرق کوي، ورځ په ورځ د ډېرېدو په حالت کې ده. علاوه د جګړې نه متاسفانه موږ د هغو هیوادونو نه وي متاسفانه چې تر اوسه هم حتی د پولیو د مرض په واسطه هم د موږ تر اوسه هم زموږ وګړي معلول کیږي. زموږ په هیواد کې تر اوسه پولیو هم موجوده ده. مختلف عوامل لري، اما په دې رابطه کومه دقیقه سروې چې په وروستیو کې شوي وي وجود نه لري. شاید میلیون نه هم اوس تعداد معلولین رد شوی وي.
که په افغانستان کې د معلولینو د حمایتي قوانینو په اړه وغږیږو، چې آیا دا قوانین شته دي او که شته دي څومره عملي شوي او د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستی که نه؟
خوشبختانه موږ د معلولیت لرونکو وګړو د بشري حقونو په برخه کې ځینې پرمختیاوې هم لرو، ځینې پرمختګونه هم لرو. خاصتا د قوانینو په برخه کې افغانستان یو دغو هیوادونو څخه و چې سره له دې چې یو ډیر شمیر د دې هیواد وګړي د معلولیت سره لاس او ګریوان دي، معلول شوي دي، اما موږ د دغه وګړو د حمایت لپاره کوم مشخص قانون نه درلود. خوشبختانه نن افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو نه د حمایت او د دوی د امتیازاتو قانون لري، چې دغه یو ډیر لوی پرمختګ دی. او د دې په قانون پر اساس په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو هغه اساسي بشري حقونه لکه د تعلیم حق، لکه د صحت حق، د ورزش حق د پرسمیت پیژندل شوی. او د دغه قانون پر اساس د افغانستان دولت مکلف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو غوستونځو ته توجه وکړي او د دوی ته دغه زمینه مساعده کړي چې معلولیت لرونکي وګړي وکولای شي هغه خپل حقوق لاسته راوړي. همداراز د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو یو نړیوال کنوانسون چې کوم دی، چې هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلیو د خوا تصویب شوی دی. هغه کنوانسون د افغانستان دولت ومونه، فعلا دغه یو غټ پیشرفت دی چې د هغې نړیوال کنوانسیون یا نړیوال چې د معلولینو د حقونو د نړیوال قانون حیثیت لري. د دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان دولت مکلف دی تر څو د معلولینو د حقونو دپاره هلې ځلې وکړي او د دوی د ستونزو په حل کې تلاش وکړي، چې دا هم یو لوی پیشرفت دی. په دې وروستیو کې یو بل نړیوال پیشرفت چې خوشبختانه د افغانستان دولت هم هغه منلی دی، هغه د مراکش کنوانسیون دی، چې یو نړیوال قانون چې د مراکش د کنوانسیون په نامه مشهور دی، چون په مراکش هیواد کې د تصویب شوی دی. ما دغه دولتونه مکلف کوي تر څو دغه زمینه مساعده کړي چې د هر هیواد دغه معلولیت لرونکي وګړي لاسی او دغه رسنیو ته، خاصتا چاپی رسنیو ته لاسرسی ولري. نو دغه یو پیشرفت دی چې وروسته له دې د افغانستان دولت هم نظر په دغه کنوانسیون مکلف دی تر څو داسې چاپی آثار تولید کړي، داسې چاپی آثار تلاس لاندې ونیسي چې معلولیت لرونکي وګړي، هغه کسان چې نابینایان دي نویني، هغه لاسرسی ورته ولري. یو همداراز یو ډیر مهم بل پرمختګ چې د موږ په ټولنه کې شوی هغه دا دی چې معلولیت لرونکي وګړي هغه د دوی د معلومات سطح یا د آگاهۍ سطح ډیره لوړه شوې ده. معلولیت لرونکي وګړي اوس الحمدلله د خپلو حقونو باندې پوهیږي چې دوی څه حقوق لري، دوی د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ټولنې لري، دوی تشکیلات لري، دوی د خپلو حقونو دپاره دادخواهی کوي، د خپل حقونه دولت نه غواړي، چې دغه یو ډیر مهم پرمختګ دی. همچنان د ټولنو د وګړو د آگاهۍ سطح د معلولیت په رابطه یو څه تغییر کړی، سره له دې چې تر اوسه هم موږ مشکلات لرو، اما بیا هم د ټولنې وګړي هم اوس دا حس کوي چې معلولیت دا کوم عیب نه دی، بلکې معلولیت لرونکي وګړي هم توانایی لري، دوی هم لکه نور انسانان د مساوي حقونو نه برخورداره دي.
که څه هم تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې کارونه شوي دي، خو لا هم شکایتونه شته دي، چې مثال د زده کړو په برخه کې هغه معلولین چې غواړي زده کړې وکړي، د زده کړو هغه زمینه ورته برابره نه ده، هغه نصاب چې دوی غواړي ویلولي یا هغه سهولتونه چې دوی ته د تګ او راتګ په وخت باید مهیا وي، هغه نشته دي.
بالکل، سره د دغه پرمختګونو چې موږ اشاره ورته وکړه، بدون له شک نه موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې یو زیات شمیر نفوس مو د معلولیت سره مخامخ دی، او هنوز هم متاسفانه ورځ په ورځ د افغانستان وګړي معلول کیږي. سره له دغه پرمختیاو بې له شک پرته چې معلولین اوس هم په افغانستان کې د ډېرو جدی ستونز سره مخامخ دي، خاصتا هغه معلولین چې څه نه ویني، نابینایان یا هغه معلولین چې څه نار وی، چې ناشنوایان او یو بل کټګوري مهمه کټګوري موږ ذهني معلولین لرو، چې متاسفانه دغه کټګوري یا دغه ډلې د معلولینو د ډول ډول ستونزو سره د تعلیم په برخه کې مخامخ دي، د باستوانۍ په برخه کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. مثلا هغه کسان چې څه نه ویني یا نابینایان عامه ځایونو ته یا د عامه خدماتو مرکزونو ته یا تروس هم په لاسرسی نه لري. حتی موږ شاهد یو موږ ځینې دغه سې مهم دولتي ادارات لرو چې هغه د معلولینو لپاره هغه سهولتونه نه لري. یو معلول نه شي کوی چې خپل عریضه په دریم منزل کې چې د یو چارواکي مهم چارواکي شعبه وي هغه هلته وروخیژي، نه هغه مشخص لاری وي، نه لفت لري. نو دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. موږ نابینایان د تلکتاس چې اشاره ورته وکړه د تعلیم و تربیه په برخه کې تر جدي ستونزو سره مخامخ دي. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې کار ته ضرورت لري او دغه ستونزې د افغانستان د حکومت هغه مسؤلیت نور هم ډیروي. دا بی د شک پرته د افغانستان د دولت مسؤلیت دی تر څو چې دغه د معلولینو دغه ستونزو ته رسیدګي باید وشي، دوی دغه مشکلات حل شي.
تاسو ویل چې کار باید وشي، څه باید وشي چې د افغان معلولینو ستونزې حل شي؟
ډېر کارونه دي چې باید په دې رابطه وشي. مثلا تر ټولو اولین ګام چې د افغانستان دولت باید واخلي هغه قانون چې دوی په خپله د معلولینو د حقونو دپاره، د معلولینو د امتیازاتو دپاره تصویب کړی دی، منلی دی، جوړ کړی دی، هغه باید تطبیق شي. اولین ګام ده چې باید په دې رابطه واخیستل شي. دوهم ده چې دغه د ټولنې ذهنیت د معلولینو په رابطه باید تغییر شي او دغه معلولیت من حیث د یو انساني تنوع د یوې ډلې په صفت په رسمیت وپیژندل شي او د دوی په مقابل کې تبعیض آمیزه چلندونه یا حتی ځینې الفاظ موږ په ټولنه کې متاسفانه لرو چې هغه زننده هغه بد الفاظ دي چې معلولین استعمالیږي، دغه ذهنیت دپاره آگاهی عامه باید ډیره شي. هغه دولت چې کوم مکلفیتونه، نړیوال مکلفیتونه لري، قانوني مکلفیتونه لري، هغه چې تطبیق کړي او دغه معلولین د افغانستان د نفوذ د یو مهمې برخې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، انشاءالله د معلولین ستونزې به کمې شي.
ډیره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ما د کوچۍ لو مرزار کړې چې سبای اورې بلیږي دوی ترې زینه
کښ دې ولاړ کو چې نشتا او متا کښ دې به کو چې خون نرا کوي نا او کوچان تیز
نن مو د کوچنی ژوند له تاریخ ارزښت ستونزو او خېګنو څخه خبرو. په پیل کې ورو چې د کوچنی ژوند لرغونتوب تر کومه رسیږي.
غارمشتي د دورې نه راغورسته کوچیاني دورې شروع شوې ده. د خلکو په مالونه ساتل د افغانستان خکلی ورشوګانې وي، خکلی شنه ځایونه کېږدۍ به درولې.
کوچیان له خپل رومانټیک ژوند څخه څومره خوښ دي؟
کوچې ته خورا امازون ده ما سره سي دغه پستا چوکي او زه په غتیګه باندې ناست یم. ما ته حق کوچې تو خوند راک
لیلا کوچې وا کوچې وا لیلا چسولا لیلا نا جوړوا بیګا.
او مسولو کسانو دوی ته څه کړی دي؟
د افغانستان د اساسي قانون پرناک حق حقوق چې د افغانستان اساسي قانون نور اتباع ته ورکړي کوچې ته ورکړي.
دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من اوردن کو لویش نی او کله هم خزان وهلی سپری دختی په دې دختو کې نری شمال سړه هوا د بلبلانو د نغمو غږ زای زای د کوچیانو سری او شنی کېږدی د کېږدی او ګرد چاپیره معصوم کوچی میرمنې چې کوچیانی رنگ رنگ جامعه پرتن وی او لدری تیگو جورشی من غریت ناستی وی پتبهی دوری پخوی بل پلاو بیا میگی، اوزی، پسونا او واده خیست بچیانی حقا چی دی چه لیدلی دی هر انسان پزرکی دی آزاد، خکولی او یاو دو رومانتیک جوند حس پیدا کوی دا چه دی کوچیانی جوند تاریخ تر کمه رسیگی دا ما دی افغانستان دی علوم اکادومی لعلمی غری چیرانوال حبیب لارفی سخه پختلی دی
دی ناری اکثر قومون لوملای پا کوچیانی جوند مصروف و خوصاً پا افغانستان که دی غارمشته دی دوری نراورست کوچیانی دوری شروع شوید دی خلکو بمالون ساتل دی افغانستان خکلی ورشوگانی وی خکلی شن زایون و حال تا بی جوند که و مالون بی روزل و غیق کیګدی به دراولی سو بل اخره فزرات بوخت شول کلی جوړ کل خارونه جوړ کل نه پدې اساس ورو ورو د افغانستان د کوچانو شمیر کمیده او کلیوالو خاریان کېدل لیکن بیا هم کوچانی ژوند لا تر اوسه هم پاتې دی پسرلنی مینې جوړې کړې وړنۍ مینې جوړې کړې د منې مینې شته
ژوند چې هر ډول وي له ځان سره ستونزې او اسانتیاوې دواړه لري کوچنی ژوند هم خپلې ښېګڼې او سختۍ لري په نور نړۍ کې هم کوچیان شته خدا چې پرمختللي هېوادونه دي نو کوچیانې هم د اقتصادي او اقلیمي مجبوریت له مخې نه بلکې د سایل او سیاحت لپاره له یوې سیمې بلې ته کوچیږي د قبایلو د وزارت پخوانی وزیر او د علومو اکاډمۍ علمي مشاور سلیمان لایق وایي چې په افغانستان کې لا هم اقتصادي او بنیادي بدلون نه دی راغلی نو کوچیان هم خپل ژوند په ډېرې سختۍ سره مخ کې بیایي
په ډېرو متمدنو هېوادونو کې لا کوچیتوب ادامه لري مثلا دغې جملې نه دی روسیه په هېواد کې تاجکستان قرغزستان په اولی کې غرونو ته ځي او هلته کورونه جوړوي دا لیکن د کوچیتوب په ماهیت او نوعیت کې ډېر فرق دی مثلا ځینې خلک ډېر آسمان خلک ښاري خلک دي آسونو ګلې لري هلته غرونو ته ځي هغه دموږ د کوچیانو غوندې نه دي چې د اقتصادي مزیقه تر فشار لاندې کړی کوي بلکې د ورشوګانو د آسونو د تربیې او د داسې هغه دموږ کوچیان د ډېرې زمانې کوچیان دي له عذابه ډک ژوند لري آفرین دي دوی ته خو دوی ورسره عادي شوي دي مثلا تاسې وګورئ ته د امیدوارې ښځې په باره کې فکر وکړه چې هغه نه پوهېږي چې دا به چېرته طفل دنیا ته راوړي او لګیاوي روانوي پنډ یې هم په سر وي او افغاني بچیان یې هم په غېږ کې نیولي کوچیان ډېر اولاده زیږېږي یو شاعر ته یو لیکوال ته یو سیاح ته دا ډېر یو ښکلې لوحه ده دا دوی کېږدي په تالو کې په درو کې په ډېرو ښکلو ځایونو کې چې ګلان دي چینې دي د دوی رمې په غرونو کې لیکن که په خپله د کوچي اساسي ژوند ته مراجعه وکړي له عذابه ډک ژوند ده
د کوچي سرپناه د هغه کېږدۍ ده له وحشي حیواناتو باد باران او د تورې شپې له تیارو څخه خپلې خیمې ته پناه وړي او هلته د خوندیتوب احساس کوي دا چې دوی ته په خیمه کې دننه کوم شیان ضرور دي له 55 کلن حاجي ګل آغا څخه مو پوښتلي دي
څلور حدوده په 1200 تنه باندې دا تکمیلیږي خدای مې دغه نه بدنې چې څوارلس لکه چې تنابونه لري او دغه د ورې بچیانې چې دي د دې وړې دي دونه به موږ لیمسي جوړول بیا به هم داسې ګلان پکې وهل ډېر به ښه کاکه ښکارېږي ډېرو کوچیانو کې اوس هم شته جام به پکې وه کټو به پکې وه چای جوش به پکې وه ځي به و د منګینه به د دې اوبه ډېرې یخوالی پیدا کاوه د لرګي کاسې به وي هغه سیاسرې به خپل وړب کې لمدول بیا به خمیردان درلود خمیردان به هم خټین و درې تیګې به ورته کېښودې او زیاتي به طبیعي پې باندې کړه
د کوچیانو ژوند په مالدارۍ استوار دی شیدې مستې او د حیواناتو غوښې هم خپله خوري او هم د نورو اړتیاوو د برابرولو لپاره خرڅوي کوچای ګلزمان وایي دا چې کوچیان د خپلې مالدارۍ سره ډېر زیات بوخت دي نو دې ته وخت نه پیدا کوي چې بې ځایه او حق ناق له یو بل سره لانجې وکړي ځکه خو ډېر بې جنجاله خلک دي
کوچی ته بنه د وزخ په لایمه خو دا دومره وخت کې مونږ چا سره دروغ نه دی کړی دره بم نه لګي کوچی سره نه ده کوچی چې خپل منځو کوي کلمې به درې ربی درې غوای دا زړه خوشاله شپېلې به مونږ وخلی شپېلې کې بم کول دا رقم یې بم پیراو چې کوم چې بم چپول نو هغه میګ شپېلې کې واور نو خبر روانه سبب پی پیدلې او بدل بم سیل کنه نو یل بم چې راسه په ظلم غوتی کېد سیا شو کې مې در معلومه سیمهینه خبره پوښل کوچانی زون یو برکت ده یو غټه ده یو یمانداری ده
د پخو مر کوچیان بیا پتیر کوچیان ژوند پسی ډیر خفدی دوی وای هغه وخت دا چې خوخ و نو د جوارو ډوډۍ به هم خوند ورکوه. اوس په پلاو کې هم هغه مزه نش پیدا کوي.
کوچې ته خورا هم زونده ما سره چې دغه پسته چوکۍ او زه په هغه تیږه باندې ناست یم، ما ته هغه کوچې ته خوند راکوي. پسرلی به امیږې به سلنګې سو بیا تی به بچیان پکې د ها هوبوه داسې به وڅې لګې ما به زړه سره تازه و. ته اوس ما ته دا چوکۍ خوښه کړه، دا کاغذونه داسې داسې اکادمیا ته 600 روپۍ هغه راته ومانه ماش، زه په دې باندې څه پوهېږم، دا پرزه ته رقم کوم. خو دا خپل کسب ده کنه، دا خپل کسب روزګار ده کنه.
کله چې موږ له کوچیانو سره خبرې وکړې نو ګڼ شمېر ولې دینه شکایت کاوه چې دوی اوس د خپلو مالونو لپاره څړځایونه نه لري، نو ځکه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو یو شمېر کسان بیا وایي چې په ځینو سیمو کې بیا کوچیانو هم د خلکو ځمکې نیولې دي او خپل مالونه په زور پکې پیایي. په دې اکله د کابل اوسنکی سلیم وایي
خلک غریبان خلک ډېر لري، کوم چې مثلا زورواک سره لاس لري بل لري، د خلکو په منځکه تجاوز کوي، منځکه نیسي، خپل مالونه پکې څرایي. او کله کله چې مثلا ګرم سیل طرف ته ځي په هغه وخت کې ځنې شایان نور انتقالوي او هر رقم کوچیان شته.
د سلیم په وینا په کوچیانو کې مهربانه او بې وزلي کسان ډېر دي، نو ځکه په کار ده چې د دوی ستونزې واورېدل شي او د حل لارې ورته پیدا شي. امین ګل کوچای له دولتي مسؤلو کسانو څخه غواړي چې د دوی مشکلات دې حل کړي.
چا سره چې مالداري ده، مالداري هم داسې مالداري ولا که باید چې نه خوند واخلي، یعنې تاسو یقین وکړئ دغه اوس هم درې دانې بوزه تیپه د مونږ په کور کې جای په جای ولاړه ده. مونږ ګرم دوغونه دغه خپل اقتصاد د مونږ خراب ده چې د دغې ساتنه نسو کولو، نور خو لغمانو ګرم سیر منطقو ته لېږلي دي. نو دغه کې خاص توجه د دولت یا مثال د خبرې موسسې کم کومک چې د چا له لاسه کېږي، نو هغه کې د سرپنه کې مونږ سره چې مونږ مالداري نورم ښایسته شي.
کوچان هم د نورو ځای خلکو په سیر لګنو ستونزو سره مخ دي. د سرځینو نشټون، د وچکالی له وجې سپېره دښتې، بچي د زده کړې نعمت څخه به برخې کېدل او داسې نور مشکلات هغه سدي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. موږ په کابل کې د قبایلو وزارت د کوچانو لوی ریاست ته ورغلو، د کوچانو ستونزې مو ورسره شریک کړې. د یاد ریاست له رئیس استاد حبیب الرحمن سره زما همکار فرشتې مرسل مرکه کړې چې دا ورېدو بلنه درکو.
تاسو خپل د کوچیانو د مسول په صفات باندې دلته کار کوي چې دلته د کوچیانو لوی ریاست ده، خپل مسولیت مو څومره ده کړی؟
موږ چې څه وای باید طرحه ولرو. یو چاته زه وایم چې دا کار وکړه، اما زه باید دغه ته د حل لارم پیشنهاد کړم. د ولسمشر مصوبه ده، حکم ده چې په سلو مکتبو کې باید نه مکتب کوچیانو ته جوړ شي. زلاړم جلال آباد او د کونړ مشکلات، د لغمان او د کابل مربوطه څوارلس ولسوالۍ، دا ټولې ما وکتلې. ډېر نږدې وخت کې مې طرحه جوړه کړې ده. دلته زه غواړم اداري مکلفیتونه واضح کړم، د دې به شاهد و چې دا کار به زه عملي کوم. مثلا د جلال آباد د کوچانو لیسه زلاړم مل نږدې ولیدله، دغه ټولو ته مې عملي جزئیاتو ته نظم د حل لار پیدا کړو اقدام مې. خو دا من حیث د یو مسؤول درې ما وظیفه ده زه دا کار وکم. د ټولو عزیزانو خصوصا د تاسې غوندې قشر نه مې هیله دا ده چې دا ټول مسؤلیت تنه ماتم مه پرېږدئ، ځکه کوچۍ 2 میلیونه انسان ده. د دغو 2 میلیونه انسانانو د مشکل د حل لپاره لاس سره ورکو او په مخکې لاړ شو.
څومره تاسو د کوچي په ژوند کې بدلون وینئ؟ یا د دومره وخت آیا دولتي چارواکو کار ورته کړی دا کافي و؟
ځینې بدبختۍ طبي شکل باندې راغلي، مثلا وچکالی راغلی، د کوچانو رمې ماجرې سوې افغانستان نه ووتې، زلزلې راغلې، بارانونه او دا مشکلات راغلي. ان طبي شکل باندې ځینې مشکلات ایجاد شول، کوچۍ ډېر وټکول شو، کوچین هر څه واخیستل. خو په ځینو مواردو کې ما سره همکاري نه کیږي چې هغه مشکلات حل شي. کوچای که ته وګورې ته به وژاړې، کوچای که ته وګورې د تا که نور هیڅ ورسونه رسېږي، عجب کې ځان کې رسې دا ته ورکې. د افغانستان ټولو ولایتو کې که د موږ ریاستونه دي، کامرین مې دي، هدایت مې ورته کړی چې د کوچي په ژوند باندې څومره وخت د ریاست دي سوی، څه دي کړي، لاسته راوړنې دي چی دي، مشکلات چی دي، او آینده کې د پلان چی ده. په دې ځله کې
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه، تاسو له رئیسانو نه پوښتنه کوئ چې په ولایاتو کې چې تر اوسه دې څه کړي، راتلونکی پلان دې څه ده. که همدا پوښتنه موږ له تاسو وکړو چې تاسو راتلونکی پلان څه ده؟
زبه د افغانستان نافذه قوانینو په چوکاټ کې څومره قوانین چې وزه سوی دي کوچته من حیث دی انسان من حیث دی افغان کوم حقوق وکور کول سوی دي زبه دی غوی د حقوقونه قاطعانه دفاع کوم خ په جرأت که هر ارګان وي هر څوک وي زه به خبرې ورسره کوم د هغوی حقوق په تر اخلم. د مثال په طور زه تاته وایم، ما د کابل له والي سره د دوه درې ورځې مخکې جلسه وکړه. د کابل د څوارلسو ولسوالیو نه ما مشران کوچان ورته راوغوښتل، که عملي یې نه کړې را سره موږ سره اخلاصمندانه قدمونه پورته نه کړې، موږ هم من حیث د یو مامور خپل مکلفیت بیا ادا کوم.
درنو دوستانو، په دې هیله چې کوچان خپل خوښ او هوسا ژوند بیا پیدا کړي. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.